السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د مازیګرنې خبری مجله زه رضوان مراد تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په ګردیز کې د نن ورځې د امنیتي پیښې چې په یو جومات کې د انتحاري حملو له امله لسګونه کسان پکې وشل شول تفصیلات او جزئیات در سره شریکو. دا هم وری چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غواړي چې د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست ورته تر سبا وسپاري. تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هغه برید کې چې نن د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې وصول لسګونه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشې سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې چې د خپل منځیو موضوعاتو د هواري لپاره له نږدې کار وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هغه برید کې چې نن د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې وسو لسګونه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دیرش تنه وژل شوي دي.
کله چې دوه تنه انتحاریان دغه مسجد ته ننوځي، اول په لمونځ کوونکو باندې ډزې کوي. کله چې مرمۍ خلاصېږي دغې نه وروسته دواړه ځان ته چاودنه ورکوي. له بده مرغه په نتیجه کې دیرش تنه هغه کوم لومړني معلومات چې ابتدایي معلومات چې زموږ دي، دیرش تنه زموږ قدرمن هیوادوال او د لمونځ کوونکي عام خلک پکې شهیدانېږي او د شپېتو په شاوخوا کې هم ټپیان دي.
شغل رحیمی وای د یو شمیر ټپیانو روغتیا وضعیت نازک دی او په خبره یې شایي دغه ارقام بدل سي. بل خو د پکتیا سیمه ایز چارواکي د ټپیانو شمیر شاوخوا اتیا تنه یادوي. دغه برید نن تر غرمې وروسته داس محل د خواجه حسن په نوم یوه جومات کې سوی چې خلک د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره راټول سوي ول. چارواکي وایي دوه تنه برید کوونکي په چادرو کې ورغلي وو. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې داعش وسلوالو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیست. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشې سوي دي. دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کمانډو سرتیرو تیره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو پر دوو زندانونو عملیات وکړل. خبر پاڼه وایي په دې عملیاتو کې یو شپېته بندیان چې د طالبانو د زندان کې ساتل کېدل خوشې سوي دي. یو د زندان ساتونکی وژل شوی او اووه تنه مشکوک کسان نیول سوي دي. د دفاع وزارت لخوا په دې خبر پاڼه کې له دې زندانونو څخه د خوشې سوي کسانو د هویت په اړه څنګه دی ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي د ایران څخه د زعفرانو قاچاقي او غیر قاچاقي وارداتو د هرات ولایت پر زعفرانو منفي اغېز کړی دی. دغه وزارت چارواکي وایي له ایران څخه په پراخه کچه زعفران هرات ته راوړل کیږي او د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته لیږل کیږي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د ایران زعفران د ځینو ټولنو او افرادو لخوا د قانوني او غیر قانوني لارو څخه راتېرېږي چې په افغانستان کې د زعفرانو د بیې د راټیټېدو سبب شوی دی. پاکستانی پولیس وایي دغه هیواد په شمال کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 12 شوانځي سوځول شوي دي. دغه بریدونه نن سهار وختي د ګیلګټ بالتستان په سیمه کې شوي دي. په دې بریدونو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده وشته، ځکه د دغو شوانځیو د رخصتۍ وخت و. تر اوسه کومې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه ده اخیستی. تر دې وړاندې ورته پیښې د وسلوالو یاغیانو لخوا کېدې. تر اورلګېدنې وروسته د سیمې اوسیدونکو اعتراضونه وکړل او د دې پیښې د عاملینو د نیولو او د شوانځیو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې چې د خپل منځیو موضوعاتو د هواري لپاره له نږدې کار سره وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د خبرو وروسته هغه کړې چې په سنگاپور کې د جنوب ختیځ آسیا د امنیتي غونډې په څنډو کې خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره ولیدل. چاوشغلو دغه خبرې رغون کې بللې دي.
Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir görüşmede
Dewey Zawayla Isamchida Ragun ki khabari we albatta tamannalaru che tulistunza aw mushkilat pay walidan halse khumuj da stunza da hawari la para pa nur padawun ki par nijde hamkari khabaru aw gard kar muwafaqa
wa ve diyalog ichinde ve birlikte çalışma konusunda mutabık.
دغه څرګندونې وروسته لاغه سوي چې واشنگټن د چهارشنبې پر ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دوو وزیرانو وروسته له هغه بندیزونه ولګ کول چې انقره د نظر بند امریکایي پادری له خوشی کولو انکار وکړ. 50 کلن اندریو برانسون چې په 2018 میلادي کال کې په ترکیه کې زندانی سو، له تیرې اونۍ راهیسې په کور کې نظر بند دی. پر دې امریکایي پادری تور دی چې له هغو ډلو سره یې همکاري کړې چې په ترکیه کې یې 2 کاله وړاندې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي شمالي کوریا د اټومي وسلې د لمنځه وړلو ژمنو په پوره کولو کې پاتره غلي او لا یې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ډیرو مقرراتو سرغړونې ته دوام ورکړی دی. مایک پومپیو نن په سنگاپور کې د آسیا امنیتي غونډې د مخه خبریالانو ته وویل د پیونګیانګ د اټومي وسلې د لمنځه وړلو هدف ته د رسیدو لپاره لا هم یو وټن په منځ کې شته. د پومپیو دا څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې سپینې ماڼۍ تیره ورځ اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون څخه یو نوی لیک ترلاسه کړی او سمدستي یې د دې لیک ځواب ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د شمالي کوریا له مشر څخه د لیک لپاره مننه وکړه او لیکلی و چې زه په تمه یم چې ژر ستاسو سره ووینم. سپینې ماڼۍ د دې لیک او هم د ولسمشر ټرمپ د ځواب په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا خبرونه پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول فریبا ظاهر ووریدل. د پکتیا په مرکز گردیز کې ځانوژن کو چاودنو چې په جمعات کې شوی دی لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتولو کمیسون غواړي چې تر سبا پورې دی ورته د ولسی جرګې د نوماندانو وروسته لست وسپاري.
تاسو په چې لازی پر مساتې خبرې کو دغه لیستونه موږ ته نږدې راغلي نو موږ هیله مندي دا چې هر څو نظر کېدی شي دغه لیست راوړي ترڅو دغه مهاد مطابق د افغانستان عام خلکو ته اعلان.
د ننګرهار ولایت روسیو نه امنیو مدني فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي او د ولس استازي سخت اندېښمن کړي دي.
دا د موټر بم انتقال اول خار ته رسېدل انتحاري راتلو خار ته وختونو ته راتلل د خاصو افرادو خار ته دا معنا یې دا ده چې دوی دلته شبکې لري.
د کابل امنیت قومندان وایي د دوی د څېړنو پر اساس په کابل کې پروند دریو بهرنیانو وژنه سیاسي بڼه لري. د نورو راپورونو سربیره د ترکیه او امریکا ترمنس د یو شمیر مسالو په اړه د لانجو ریپورت هم په همدې خبري مجله کې اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې د پکتیا په مرکز گردیز کې په یو جماعت کې ځانوژونکو بریدونو لسګونه کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. همدا شیبه په سیمه کې زموږ همکار اصیل زازه د تلیفون په لیکه له گردیز را سره دی. زازه صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. اول کدا وایي چې د تلفاتو شمېر اوس څومره دی؟ د کورنیو چارو وزارت یو ول ارقام خي او د پکتیا چارواکي بل ډول
مننه امره صاحب هم دا سوشل وړاندې ما د پکتیا ول د امنیت مندانې د وایم سره سردارولي تبسم سره خبري وکړلې او د کورنۍ چارو وزارت او د دوی له خور کرشي ارقام او سره شریک کړل. د دوی هغه روسي ارقام چې ما ته راکړل 25 تنه وجل شي کی او د 30 تنه زیات تپیان شي او دوی دا خبره هم سره وکړه چې ممکن په وجل شو د وجل شو کشمیره کې اضافه لري چې د کچري یو شمیر ترڅنګ وضعیت هغه د وخیم دی. نو د دوی هغه روسي ارقام د ماده پر امده غو
زازه صاحب په تیر خبرونه کې هم پښتنو شولال ته امنیتي مقامات سوې چې کڅه هم د جمعات لپاره ولسی خلکو امنیت لول ان یو لول لیکن په څه ډول دوه ځان وژن کې د مانځ په وخت کې داخل شول او آیا چې تر اوسه مسولیت د دې بریټ اخسته
د مسولیت تر اوسه پورې کمیټه په غاړه نه دی اخیسته. او هغه د امنیتي ځواکونو د ورکړ شو معلوماتو له مخې نه په خاص توګه د امنیت قمندان د ورکړ شو معلوماتو له مخې نه چې د دوست تنه بریدګر د کډینه کالای نه په استفادې سره جمعه ته ورغلي دي او په اوله کې د ولسی خلکو له خپل حکومت ته نه ساتل کی تاکل شي د جمعه د امنیت په خاطر باندې هغه په دغه وجل شي بیا نن ورکړي دي او هغه اندغه حمله تر سره شوې ده او نور د څه خاص معلومات د لاس نه راغلي دي رسنۍ ته چې سیمه هم دا اوس هم د هغه د سیمه ایزو خلکو لخوا نه قرنطین ده. حتی امنیتي کسان هم هلته چې ورځي هغو ته هم د دې اجازه نه ورکوي چې هغه سیمې ته ورشي.
ډیره زیاته مننه دوستانو په گردیز کې د ازادي راډیو خبریال اصیل زازه او چې د گردیز په یو جمعات کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال د ځان وژونکو بریدونو د تلفاتو د غډو او د غراس چې دا بریدونه په څه ډول شوي در سره ورستي معلومات شریکول. د پکتیا د امنیت قومندانې ویان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې تر اوسه پورې لږ تر لږه په دې پیښو کې یا په دې دوو ځان وژونکو بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او 30 نور ژوبل دي. بل ورته بیا د کورنیو چارو وزارت د مړو شمېر له 150 زیات او پاین حال کې بعد گردیز مقامات وی چې کېده شي د مړو په شمیر کې اضافه والے ازیات والے راشي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې بریت مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه وروستي او دقیق معلومات مه هېروئ.
څوک
شم به پوراس په شهادت ورسېږي او موږ غوښتل
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست تر سبا پورې د کمیسون ته د اعلان لپاره ور وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه نن جمعه د اسد د میاشتې په 12 نیټه باید د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لست اعلان شوی وای. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسون انتقاد کوي چې انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د نوماندانو د لومړني لست په سپارلو کې ځنډ کړی دی. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د اعلان شوي نوملړ په اساس ټاکل شوی و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لارزونې وروسته د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی نوملړ د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لورې تر اوسه دوی ته د نوماندانو وروستی نوملړ نه دی سپارل شوی. نوموړي د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون څخه وغوښتل تر څو یاد لیست تر سبا پورې دوی ته ولېږي.
دا لیست موږ ته یو زیاتور مخکې را استولې وي هغه خپل ارزیابي او دا بررسي چې د دې اعتراضات او شکایات په مورد کې د کاندیدانو په نوم لیست کې کړی و. تاسو ونه چې دا لازمي کړ چې موږ تاسو خبرې کوو دا لیست موږ ته نه دی راغلی. نو موږ هیله مندي دا چې هر څو نظر کې دی شي دا لیست راوړي تر څو د مهالویش مطابق دا لیستونه
د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس د نوماندانو نوملړ لمړی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د سیړل لپاره لیږل کیږي تر څو یاد لیست نهایی شي. که څه هم په انتخاباتي مهالویش کې راغلي چې لومړنی لیست باید سرطان په ومه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لورې انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته ورلیږل شوی وای. خو د دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لومړنی لیست له 100 ځن وروسته دغه کمیسون ته سپارلی. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي سټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په انتخاباتي سرغړونو تورنوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوی په تدریجي ډول باندې دا لیست اعلان کړ. کله چې دوی په تاخیر سره لیست اعلان کړ هماغه و چې د اعتراضاتو د شکایتو د موندنې مرحله هم لزان سره مخامخ شولې او اوس شکایتو کمیسون چې د سیړنو او د اعتراضونو د شکایتونو د سرګې لپاره معمور دي هغوی هم نه ځوانېدلې چې د ټاکنې سره سم خپل کارونه ترسره کړي ځکه چې لس دوی ته ناوخته راغی.
ښاغلی رشید وایي د انتخاباتو مهالویش خپلې ستونزې لري چې په وینا یې د انتخاباتو په قانون کې د بدلونونه باید له انتخاباتو مخکې راغلي وای. د نوموړي په وینا د دې احتمال شته چې د انتخاباتو په راتلونکو پړاوونو کې هم ورته سرغړونې رامنځته شي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو وریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون نه وغوښتل چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لیست ورته تر سبا پورې وسپاري تر څو د نوماندانو نومونه اعلان شي. بل لورته د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ځانګړي کمیسون د 15 احتمالي نوماندانو نومونه له لیست څخه لری کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ننګرهار ولایت کې ورستیو نه امنیو مدني فعالان د دې ولایت اوسیدونکو او د خلکو استازي سخت اندېښمن کړي دي. په دې ولایت کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی چې د ننګرهار په ځینو برخو کې لا هم فعالیت کوي. افغان حکومت د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ملي اردو د تازه دمه ځواکونو د پولیسو د یوې ځانګړې قطعې د ګمارلو خبر ورکړی. صالح محمد صالح د ننګرهار د ولایتي شورا له پخواني منشي ذبیح الله زمري څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې د وروستیونه امنیو اصلي علت څه دی؟
یو دلیل دا دی چې ضعف د مدیریت په ننګرهار یا د ننګرهار په ولایتي اداره کې موجوده ده. یو په دویمه قدمه کې زموږ د هیواد دښمنانو د سیمې استخبارات خاصه نایسي خپل غلامان ته پلانو وظایف ورکوي د افغانستان د نظام د بې ثباته کولو لپاره. دوی خپل هغه جګړه ییز تکتیکونو ته تغییر ورکړی دی. مخکې دوی په ولسوالیو کې زموږ د قواوو سره په جګړه کې وو. اوس الحمدلله زموږ قواوې په دې توانېدلي دي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې امنیت تامین کړي او دښمن وځي. د بټکوټ په ولسوالۍ کې د پچیر اعظم په ولسوالۍ کې د اسکی مینې په ولسوالۍ کې همداشان د کوټ په ولسوالۍ کې.
بلې زمری صاحب، تاسو یادونه وکړه چې په ځینو ولسوالیو کې د تروریستانو مرکزونو چې تاسو یادونه وکړه چې هغه له منځه وړل سوي دي. د کمزوري ادارې خبره مو کړه. د ننګرهار په اداره کې زیات تغیرات راغلل. د والی په ګډون په امنیتي برخه کې هم ځینې تغیرات راغلل. دغه تغیرات فکر کوي چې کومه نتیجه نه ورکړي کې څه ده؟
شخصا د ننګرهار په توګه او زموږ د ننګرهار مشرانو د ننګرهار ولس همیشه جلالت ما ولسمشر زموږ په تکراتو باندې د یو مثبت تغییر وختونه کړی و. دا خو مثبت تغییر نه شو، دا منفي تغییر شو. موږ د منفي تغییر په حق باندې منفي نظر لرو، مثبت نظر نه لرو. که د ننګرهار په اداره کې تغییر راغلی وای نو امنیت به ډاډمن شوی. دا چې منفي تغییر راغلی دا پوښتنه به تاسو د ولسمشر نه وکړي او د افغانستان د لوړ پولو سیاسینو نه او چارواکو نه وکړي. په دې دوی نه دي توانېدلي چې وړ خلک، مناسب خلک، هغه د وطن په درد دردمند خلک، په وطن باندې مهین خلک چې پاک هم وي، صداقت هم ولري، د فیسبوکي مسایلو نم لري اوس هغه څه خلکو به ننګرهار دپاره استولی وی. بل تر څنګ په ښار کې تروریستي شبکې فعالې دي. که تروریستي شبکې په ښار کې فعالې نه وي نو تاسو په دې په جریان کې هستئ. په دې ټول د یو یو نیم میاشتو کې څومره پېښې شوي دي چې په لومړۍ پېښه د ننګرهار پر مصروفیت باندې چې کله برید وشو دښمنانو د راکټ انداز ورته وویل، یا آر پی جي نه استفاده یې کولو. بیا د ښار په نورو برخو کې لکه په ریاست د معارف باندې حمله وکړو، په ښاري مدیریت باندې د معارف حمله یې وکړو. آخر ځل د پاره دا شو چې دوی د مهاجرینو په ریاست باندې بریدو کړو. دلته ګوره، دا د موټر بم انتقالول ښار ته رسېدل، انتحاري راتلل ښار ته، واسکټونو سره راتلل د اشخاصو افرادو ښار ته، دا معنی دا دی چې دوی دلته شبکې لري چې تر څو دا شبکې.
بل ازمرای صاحب، تاسو ول چې تروریستي شبکې دلته فعال دي، که چیرې تاسو اسناد او شواهد یا مدارک ولري دغه ملامنیتي درو سره د ملي امنیت ریاست سره دغه مواد شریک کړي دي؟
دا چې په ښار کې موټر بم راځي او په ښار باندې انفجار کوي، دا چې تروریستي شبکې په ښار کې نیوي، دوی د هوا د لارې راځي، په تیارو کې راځي، دوی په ځمکه کې نه ګرځي. د کوم لازم راځي چې دوی د شبکې دلته فعالې نه وي په ښار او د ښار په نواحیو کې؟ نو دوی په کولای شي چې راشي. یو دا مدارک به امنیت ملي او استخبارات او زموږ کشور ګان نه پیدا کړي. د ښار امنیت دوی اردو ته سپارلی دی. موږ خپل اردو مستایو، خپل نظام هم ستایو، د خپل نظام ملاتړ کوو، مګر دی د حل لاره نه دی. اردو په دې توانېږي چې جګړو کې دښمن سره دښمن له منځه یوسي، د وطن دپاره امنیت تامین کړي، مګر دی هم چې په ښار کې د تروریستي شبکو ځاله ختم نشي. د دې هغه ګروپونه چې د جلال آباد د ښار په نام نه کولو کې فعالیت کوي له منځه لاړ نه شي، امنیت به د ګواښونو سره به مخامخ شي.
بله، ستاسو پیشنهاد څه دی چې دغه امنیتي ستونزو د دایمي حل لپاره څه کول پکار دي، څه تغیرات تاسو پیشنهادوي؟
دا چې ضرورت ده چې په ښار کې ناامني ده او دښمن خپل ټول فوکس په ښار باندې کړی دی. د اردو دغه حرکتونه موږ ستایو د امنیت د تامین لپاره. خو د اساسي او بنیادي حل لارې دا ده چې په لومړي قدم کې به زموږ د پولیسو تشکیلات زیات شي، د ملي امنیت د ادارې تشکیلات زیات شي، او تر څنګ زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه به دا وړتیا پیدا کړي چې د دښمن د پلانونو د لمنځولو، قطع کولو، بیخي دور کولو لپاره دوی به لاس په کار شي. دوی به دښمن دې تفصیلونه چې ښارونو ته ورسېږي موټر بم دلته راوړي. یو نهاد چې د دوی تر کنټرول لاندې شپږ ساعته مقاومت کوي، شپږ ساعته بعد چې موږ ځو چاته شاد وګور شاد هم به سوځولې. دا خو هغه ظلم دی، ناروا ده چې موږ سره کیږي. موږ د یو اساسي مشکلاتو د حل لپاره د مرکزی ادارې او د ولایتي ادارې خاصه توجه پاملرنه غواړو. موږ چې وایي تغیرات راو، تغیرات د بد نه بهتر کیږي. موږ وایي اصلاحات
د امنیت د تامین لپاره دوی څه برنامه لري کني لري برنامه به پیدا کړي که برنامه لري به تطبیق کړي د خلکو لپاره د هوسا ژوند زمينه مساعد شي کله ناکله اشخاص او افراد یو بل تهدیدي پیسې ترې اخلي د دې خلک دا بدمعاشیان مې روانې دي ټلیفون ورته وکړي چې ته تجار یې ته دکاندار یې ته ډاکټر یې تو عواید درې موږ ته پیسې ولېږه دولت اوس په دین دی توانېدلی چې دا شبکې له منځه وي
په ننګرهار په خاص ډول په جلال آباد ښار کې د امنیت د خرابوالي د خلکو د غوښتنو او د دولت د تدابیرو په اړه مو د ننګرهار دولتي شورا د پخواني منشي ذبیح الله زمرید څرګندونې واورېدې.
ازادي خبری مجله اوري.
د کابل امنی قومندان وای د دوی د څړونو پر اساس په کابل کې د دریو بهرنیانو وژنه سیاسي بڼه لري. داود امین د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د هند فعال دښمن نه غواړي چې هندیان په افغانستان کې فعالیت ولري. دا په داسې حال کې د 14 ورځې د هغو دریو بهرنیانو مړی وموندل شول چې د کابل ښار له ډسپچری سیمې تختول شوی وو. یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي دي چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د کابل امنیتی چارواکي وایي یاد درې بهرنیان د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي وو چې 13 ورځې جسدونه وموندل شول. د کابل امنیه قومندان داود امین وایي د دوی د سیړنو په اساس په کابل کې د دغو دریو بهرنیانو وشل کېدل سیاسي اړخ لري. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند فعال دښمن نه غواړي چې هندیان په افغانستان کې فعالیت وکړي. ښاغلی امین وایي دوی له یادې کمپنۍ څخه غوښتي وو چې له امنیتي ادارو سره ځان رجستر کړي خو هغوی پولیسو ته اجازه نه وه ورکړې.
اور کړي په دې ارتباط کوم کار چې شوی دی د دښمنانو طرفه شوی دی هغه دښمنان دي چې نه غواړي هندیان دلته دغه سیاسي اړخ لري دا ارتباط لري په هغه د هند حکومت هغه دښمن چې دلته فعالیت کوي نه غواړي چې هندیان دلته کار وکړي پروژې وکړي اساس شته دي په دې ارتباط دا دوه نه شم چې دوه دغه دوه کسان د هندیانو پر موجلي دي یعنی د ملیجا او د مقدونی په نوم ده او که تحقیقات په دې مورد دوام لري هغه کوم ډیرور چې موږ سره دی هغه هم د کلي سره دی اوس ما خبرې وکړې سره یو سره نه خلاص راځي.
یاد وژل شوي بهرنیان د هند ملیزیا او مقدونیا هیوادونو اتباع دي چې د سوریکسو په نوم د خوړو له یوې نړیوالې کمپنۍ سره کار کوي. یا د کمپنۍ د نړۍ په کچه د خوړو چمتو کولو نامتو کمپنۍ ده چې د رستورانتونو چارې مدیریت کوي او دفترونو پاوز خوانځیو روغتونونو او زندانونو ته خواړه برابروي. تر دې وړاندې هم د جودت د سوزا په نوم یوه هندۍ مېرمنه چې له آغا خان بنسټ سره یې کار کوو له کابل څخه تښتول شوې وه چې بیرته بیا خوشې شوه. له هغې وړاندې هندي کاتولیک کشش الکسس پرمکما په 2016 میلادي کال کې او دوه هندي ساختماني کارګران په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې تختول شوی وو او وروسته بیا ټول د تختونکو له منګولو خلاص شول. له دې ټولو سره سره یو شمیر په دې باور دي چې د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن وایي په اغلب ګمان د دغو کسانو په وژل کېدو کې به هم پاکستان لاس لري. دی وایي پاکستان تل د هند او کابل په اړیکو انتقادونه کړي او دغلته د هندیت به موجودیت نه غواړي. کومې مرستې چې هند له افغانستان سره کوي پاکستان ترې ویره لري. نوموړي ویل امنیتي چارواکي په دې اړه ترلاسه کړي اسناد باید د ډیپلوماتیکو سرچینو او ملګرو ملتونو سازمان له لارې تعقیب کړي. د دوی په وینا د بهرنیو وګړو د اتباعو او ترور د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې یو منظم میکانیزم جوړ او اړوندو سفارتونو او شرکتونو سره شریک شي تر څو له دا ډول پیښو مخنیوی وشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو یو مشهور قومندان نیول شوی دی. د کندوز د امنیه قومندان نن ویلي چې دا غیر مسؤولو وسلوالو قومندان د ولسمشر د فرمان یا حکم پر اساس نیول شوی دی چې په وژنو غلاو او اختطافونو کې لاس درلود. نور حال اجمل آریان اورو.
د کندوز امنیه قومندان مل پاسوال عبدالباقی نورستانی رسنوی ته وویل چې پرون ماخام نه وخت د خانبات ولسوالۍ ملي پولیسو د یو لړ تحرکاتو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې مشهور غیر مسؤول قمندان عبدالمتین چې په متینک شهرت لري د یوې لنډې نښتې وروسته د یو ساتونکي سره یو ځای ونیو.
طبق هدایت جلالتما رئیس جمهور و سر قمندان اعلی قوه مسلح دولت جمهوری اسلامی
د جلالتما رئیس صاحب جمهور او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مسلح ځواکونو سره اعلی قمندان په هدایت سره سم زموږ د کندز پولیس او په ځانګړې توګه د خانبات ولسوالۍ پولیس وتوانېدل چې د غیر مسؤولو وسلوالو یو تن مشهور قمندان چې د سړي تښتونې وسلوالو غلاو ترور وژنو او په نامونیو کې لوی لاس درلود ونیو او اوس مهال د پولیسو په بندخونه کې دی او وروسته له لومړنیو پلټنو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. د کندز امنی قمندان ټولو غیر مسؤول وسلوالو ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له خپل سرو یا بې ځایه فعالیتونو څخه لاس واخلي او خپلې وسلې د امنیتي ارګانونو ته وسپاري او پرته له هغه د افغان امنیتي ځواکونو له شدید او تند غبرګون سره به مخ شي. له دې سره سم کندزیان د دولت له دې اقدام څخه هرکلی او ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې باید په دې ولایت کې ټول خپل سرې ټوپکیان او سیمه ییز زورواکي خلیصله او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دې ولایت د خانبات ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي هر یو جمعالدین خاکسار او محمد طاهر عیني په دې اړه وایي.
څرنګه چې په دې وروستیو کې مونږ خبر شولو افغانستان دولت د یو شمیر ناقانونو وسلوالو چې په ټولنه کې دوی ظلم او زیاتۍ کوي په خلکو باندې خلکونه باج اخیستل او خلک د دوی له لاسه ډیر په تنګو دولت دوی نیولی دي او قانون منګولو ته سپارل دي چې دا یو نیک اقدام ده او ښه کار ده. که دوی ونیول شي د خلکو اعتماد په دولت زیاتېږي.
غیر مسؤول وسلوال کسان نیول چې فعلا د خانبات په ولسوالۍ کې د بعضې قمندانان نیول دا ډېر مثبت اثرات البته لري چې له دې اقدام نه دولت خلک ډېر رضایت لري،
خو خلک اندېښمن دي چې بیا ځلې دغه نیول شوی قمندان خوش نه شي. د دوی په وینا چې څو کاله وړاندې هم دغه قمندان د دولتي ځواکونو لخوا نیول شوی و، خو د ولسي جرګې د څو تنو وکیلانو او د یو شمېر سیاسي څیرو په واسطو سره بیرته له بند څخه آزاد شو. دغه خپل سری وسلوال قمندان په داسې حال کې په خانبات ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو لخوا نیول کیږي چې له دې وړاندې ازادۍ راډیو په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو د بې ځایه زورونو او خپل سروی په اړه په وار وار راپورونه خپاره کړي وو. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ویل کېږي چې ترکیې او متحده ایالاتو د یو شمېر لانجمنو مسایلو په اړه په خپلو کې رغنده خبرې کړې دي. د واشنګټن او انقرې اړیکې وروسته له هغې ترینګلو شول چې متحده ایالاتو په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي پادري یا پوسټر له نیولو وروسته د ترکیې پر دوو وزیرانو بندیزونه اعلان کړل. تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او ترک سیالی مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ په سنگاپور کې ولیدل او موافقه یې وکړه چې د ترکیې او متحده ایالاتو ترمنځ د یو لړ مسایلو پر سر اختلافونه باید حل شي. د واشنگټن او انقرې اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي پاستور یا مبلغ اندریو برونسن د نیول کېدو له قضیې وروسته په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټ حالت ته ورسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت د یوې سیمه ییزې غونډې په حاشیه کې د پومپیو او چاوش اوغلو خبرې رغنده وبللې او ویې ویل دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو هیوادونو ترمنځ مسایل به اواروي. چاو شغلو وویل د ل پومپیو سره په کتنه کې د خپل هیواد دا پیغام تکرار کړ چې په ګواښونو او بندیزونو هیڅ هم نه ترلاسه کیږي. هغه زیاته کړه چې دای او پومپیو به خپلو هیوادو ته لستنېدو سره سم ځینې نور اقدامات هم وکړي. پومپیو خبریالانو ته وویل متحده ایالاتو ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې پاستور برونسن باید ژر تر ژره خوشي شي. پومپیو وویل ترکانو برونسن له اوږدې مودې راهیسې نیولی دی او باید اجازه ورکړي چې امریکا ته ستون شي. پر برونسن چې له شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي د تروریزم د ملاتړ تور لګول شوی او امریکا د ترکیې پر دوو وزیرانو د همدې قضیې په تړاو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ د ترکیې د عدلیې پر وزیر عبدالحمید ګل او د کورنیو چارو پر وزیر سلیمان سویلو بندیزونه اعلان کړل او ویل چې دوی د برونسن د نیولو په قضیه کې مهم رول لوبولی. له دې اقدام سره د ترکیې لیرې ارزښت په بیساری ډول راولوید، انقره په څو ساعتونو کې د سمدستی ځوابي اقداماتو ژمنه وکړه، خو وروسته یې ناڅاپه په څرګندونو کې نرموالی راغی او حتی د مالیې وزیر برات البایراک چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان زوم دی وویل چې د امریکا او ترکیې اړیکې له موقتي ستونزو سره سره هیڅکله نشي پرې کېدی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسو زمون غټله ازادي رادیو او رید دوهمه مازیګرنی خبری مجله د وړاندې کولو لپاره سید سمیع عباس ل تاسو سره ده.
تشکر رضوان مراد.